د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوفیلد وی هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. آغلی هوفیلد پرون د مونشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا په مهال وویل ناروی نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی اوسلو ته بللی و چې پر بیلابیلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره وغږیږي. هندی رسنی وای د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو دوه نیم ټنه مرسته کابل ته ورسېده. دا د دغه هیواد د بشري مرستو پنځمه برخه ده چې جګړه ځپلي افغانستان ته لیږي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ټویټر کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو مننه کړې ده. د افغانستان بانک وای نن یکشنبه به لس بلیون ډالر لیلام کړي. د دغه بانک ویاند صابر مومن په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک نن یکشنبه لس میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه لیلام کې په شرایطو برابر خصوصي بانکونه او صرافي شرکتونه کولی شي چې برخه واخلي.
د افغانستان بانک ویلي د دعوه طلبۍ ګټونکي اړ دی چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه کړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وای د روسي پوز پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له ای آر ډی رسنۍ سره په مرکه کې وویل ټول نشیشې چې روسیا پر اوکراین بشپړې یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د همدارس وویل هغه څه چې روسیا وای حسینه دا او هیڅ ځواک د اوکراین له پلو شاته کړی نه دی. لبل خد اوکراین د کورنوی چار وزیر په شمول د دغه هیواد پر جک پړو چارواکو پرون هغه مهال د بیلتون غشتون کوله لوري دازي وشوي چې دوی د خپل هیواد ختی ستتللی وو. د ازادي رادیو د اوکراینی څنګه خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره دغه هیواد ختی ستتللی و وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متری کې د هوان ګولۍ ولګېدې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وای سره لدی چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونشو تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبري وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوي تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. د تلرونکو بیړیو د ترک لګولو کمپنۍ ټانکر فرکس وای د ایران وی بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته نږدې ور اخیسته ده. د دې کمپنۍ په وینا دا پېښه د جمعې په ورځ شوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګیدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ څلور زره فولکس واګن موټرونه یې بار کړي وو. او د امریکا د عدلی وزارت ویلی چې یو پاکستانی د محکمې له لوري د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 48 بلیون ډالر جریمې محکوم شوی دی. د متحدو ایالاتونو د عدلی وزارت پر اساس دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. نن یکشنبه ده د 1400 کال د هوتیا کب لمړی نیټه. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکې ډله اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې به د افغانانو د سړي سر کالنۍ عاید شاوخوا نیمایي ته راکم شي. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې سړي سر کالنۍ عاید 650 ډالر و، خو په روان 2022 کال کې به 350 ته کم شي. په وروستیو کلونو کې ګڼو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندیشنه شوډلې ده.
د افغانستان د بیا رغونې د ځنګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وای په افغانستان کې به د خلکو اوایت کم نیمایي تر کم سي. سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو کس کلنۍ عاید 450 ډالر وو چې په 2020 میلادي کال کې 1500 ډالر تر کم سو. د سیګار د ارقامو لمخې و ساتکل دا دي چې په 2022 میلادي کال کې به د غوایت 350 تر کم سي. په 2021 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اټکلونه سوي وو چې هغه وخت د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی فی او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم اف ویلي وو د افغانستان ناخالص داخلي تولیدات به له 30% راکم سي. سیګار په هغه یو 50 مخیز راپور کې چې د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیشمه کانګرس ته لیږلی ویلي وو د افغانستان د ناخالص داخلي تولیداتو ارزش په 2020 میلادي کال کې 40 میلیارډ ډالر ته رسیدل، خو وروسته لږې چې طالبانو د 2020 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ دغه اندازه 14 میلیارډ ډالر ته راکم شو. سیګار ویلي د آسیا پرختای بانک تر ټولو بد سناریو دا غنلې چې ممکن په افغانستان کې په لنډه موده کې د وزګارتیا اندازه 40% زیاته او په څنګ کې د کورونی لګښتونو 40% راکم شي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټنګولو ورسته د ډالر په وړاندې د افغانوی ارزش هم ډیر سوی او زیات خلک وایي چې د خپل کورونی غړو د نسونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو وایندویانو مخکې ویلي و چې دوی هڅه کوي له گاونډیو او نورو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او د اقتصادي ستونزو په حل کې برخه واخلي. د امریکا د نیویا ټایمز ورسپانې له یو راپور سره سم په تیرو څه باندې شپږ میاشتو کې د اقتصادي زوال له ډاره څه باندې 1 میلیون کسان له افغانستان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیره میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو افغانانو سره د نغدو پیسو مرستې کړې دي. د ادارې ویلي دوی په 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوي بسپنی یوازې 15% ترلاسه کړې دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی تیره میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15مې نیټې پورې په 8500 کورنیو ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلي. دوی له خوارځواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شویو پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکار شوي چې لکه بلې د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خوارځواکۍ دغه ماشومان شمیر 3 میلیونو او 2 لکو ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بیوزلۍ او خوارځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي د افغانستان روغتیايي سکتور 83% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د امیر روغتیا وزارت وای په کورونا او بعد اخته کیدونکو شمیر ورستر بلی ډیری شي او یوازې 13 ل دی وایرس څخه 95 تنه مړه شوی دي. ل بلې خو د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د شمیرو لمخې هر ورځ ل لز زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین کیشي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وای په افغانستان کې په کورونا او بعد اخته کیدونکو ګراف روان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو لمخي یوازې 13 کې په کووېډ 19 ناروغي 3003 تنه تخته شوی او لدې شمیري 95 تنه مړ شوی دي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایان جاوید حجیر
بشرت کول اشرف جنوري
د جنوري لپاره تر اوسه 2199 کورونا وبا مثبت پیښه ثبت شوی او د مړینې 16 ډیر سپېخې هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا دخته شوی او ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 8 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوی دي. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بی پامی د اندخنی وړ بولی.
د نورو اندېښنو تر څنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا وبا د پراخ پراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېرې دودي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ-19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8 میلیونه افغانانو د کورونا واکسین کړي، چې له دې شمېر یې نږدې 4 میلیونه یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوي یو شمېر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل امنیه قمندانی وای په دې شهر کې د یو ډاکټر د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړې دي. د جمعې په ورځ د فضل احمد په نوم ډاکټر په دهمزنګ کې وروسته له هغې د طالبانو لخوا په ډزو ووژل شو چې د تلاشۍ لپاره خپل موټر ونه دراوه. له دې چلا د کندهار په 400 سیمه کې پر بریکشا د طالبانو په ډزو یو ښځه وژل شوې او دوه نورې ټپیانې شوې دي.
د طالبانو چارواکي وای په کابل کې د فضل احمد پونوم د یو ډاکټر د وژل کېدو په تړاو د طالبانو یو سرتیری نیول سوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ وایان خالد زادران تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې پیشه خپل خواخوږي څرګندوي.
کابل امنیه قمندانۍ په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی. په همدې تړاو د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قمندانۍ یو ګډ پلاوی د مولوی زین الله عابر په مشرۍ د شهید له کورنۍ سره د غمرزۍ او د رهبری لخوا چمتو شوی نقدي مرستې په موخه د دوی کور ته ولاړل.
راپورونه وایي طالبانو تیره جمعه وروسته له هغې د دغه ډاکټر پر موټر ډزې وکړې چې هغه یو چک پوینټ ته خپل موټر د تلاشۍ لپاره ونه دراوه. په دې لړ کې په تازه مورد کې پرون د کندهار په 400 سیمه کې پر یوه ریکشه د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ډزې هغه طالب کړي چې پر ګزمه ولاړ وو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان آصف حکیمي پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به تر څېړنو وروسته له رسنیو سره جزئیات شریکوي. تیرې میاشت به د کابل په لویدیځ کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې دغه نجلۍ د طالبانو په ډزو ووژل سوه. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق په لومړیو کې ویلي وو چې د زینب د کورنۍ دغه ادعا واقعیت نه لري. خود طالبانو بل ویان محمد نعیم بیا څو ورځې وروسته وویل چې زینب صحوان وژل سوی او قاتل نیول سوی چې سزا به ورکړل سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر وایي که نړۍ غواړي له دغه هیواد سره مرسته وکوي نو وسلې دې ورولي شي. د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي ځواکونو تمرکز د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې لخوا له ورپیش ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکی پرون شنبه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنګي وسلې ورکړي. غربي هیوادونه وایي چې روسیې خپل لږ تر لږه 150,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي او پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، هغه څه چې مسکو ردوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون شنبه لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې پوځ پر اوکراین برید ته ځان چمتو کړی دی.
د روسیې چلند زموږ اختلاف نور هم پیاوړی کړ. د روسیې ولسمشر شاغلی پوتین ویلي چې نه غواړي په خپل غربي لوري کې یو پیاوړی ناتو وویني، خو لکه مخکې چې مې هم ویلي وو دا دقیقا هغه څه دي چې د ده له کبله به ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د مونشن امنیتي کنفرانس ته پرون ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به دوی د ناتو شرقي لوری لا پیاوړی کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د حملې هوډ لري. د رویټرز خبري اجنس په وینا د جرمني هوایي شرکت لوفتانزا پرون اعلان وکړ چې پر اوکراین